اگر کدام آهنگ میخواین که برتان تقدیم کنیم.
پی یو استودیو غرمنه خبری خبرونه.
دوستانو دا ازادی رادیو پا دی غرمنه خبری خبرونه پی یو استودیو کی موز اجمل اندهر کنه کم. پا دی خبرونه کی آوری چی لاتو میاشتو شخلی وروز تا بلاخره نن بلخ تا نوی والی معرفی کیگی. پرون نوروز تیر شو دا تیر کال پا آرا زین ریپورتو نم لرو و پایل خبرونو که اونوری از نوری دا افغانستان سیمی اونره خبرونه در آوری.
پایل که دو مهم خبرونو سر لکنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمیر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د امریکا د پوز لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د اروپایي اتحادیې له نورو مشرانو وغواړي چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه لور د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر د دې هیواد په غندلو کې له لندن سره یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کابل کې د امریکا سفارت او یو شمېر نورو د کابل پرونی حمله په کلکه وغندله. د کابل علي آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژونکي حمله کې چې پرون د نوروز د مراسمو په مهال وشو او مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی، د وژل شوو او ټپیانو شمېر نږدې سلو کسانو ته رسېدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو وویل 33 تنه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه حمله په کلکه وغندله. هغه د ترهګرۍ یوه کرغېړنه او بېرحمانه حمله وبلله او ټینګار یې وکړ چې عاملان، تنظیموونکي، مالیه او نور ملاتړی باید عدالت ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس هم دغه حمله وغندله او ویویل نوروز چې د نوي کولو او خوښۍ وخت دی، باید د سولې او یووالي د ارزښتونو ودې ته پام وشي. د هغه ویان سټیفن دوجارج زیاته کړه چې د دې حملې تنظیموونکي باید عدالت ته راکاږل شي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم پر دغه حملې خفګان څرګند کړی او هغه د شرم وړ حمله بللې ده. په کابل کې د پرونۍ حملې د تلفاتو د شمېر د زیاتېدو ویره شته. د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب د ارزولو لپاره دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد چې له افغانستان نه کتنه کوي دغه څرګندونې پرون په ختیځ کې د ګمبیري په پوځي اډه کې له قمندانانو سره د لیدو په مهال وکړې. هغه وویل د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کماندو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد زیاته کړه چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نښه کړي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په دې سفر کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او نورو افغان لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د هالند د عالی اداري محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالند عالی اداري محکمې پرون وویل هالند افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. محکمې وویل په دې کې شک نشته چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو که چیرته څوک له ډلو ټپلو سره اړیکې ونه لري کولی شي خپل ژوند وکړي. دغه محکمه وایي افغانانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه د 14 نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ کړې ده چې په دغه محسو کې ملګري ملتونه د بخښنې نړیوال سازمان او د کډوالو د سازمان راپورونه شامل دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل سمدستي اعلان وکړ چې دا پریکړه غیر مسؤولانه ده او دا ادعا سمه نه ده چې افغانستان خوندي دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو په دوهم پړاو کې خپله درېمه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوراوي پړاو سالیو په دویم پړاو کې یا په سوپر سکس کې خپله درېمه لوبه له نن د نړۍ په وړاندې کچې ترسره کوي.
نن د غوروي لوبو په ترڅ کې کوربه هیواد زیمبابوي له متحده عربی اماراتو سره مسابقه کوي. کچیرته زیمبابوي دا لوبو وګټل نو له ویست انډیز سره به نړیوال جام ته غوړ شي. کې بایلو د بیا د افغانستان او آیرلند مسابقې ګټونکي نړیوال جام ته وزي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام راتلونکي کال په انګلستان او ویلز کې دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د اروپایي اتحادیې له نورو مشرانو وغواړي چې د یو پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر د دې هیواد په غندلو کې له لندن سره یو ځای شي. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د مارچ په څلورمه په سالزبوري ښار کې د اعصابو په فلج کوونکو موادو چې ویل کیږي په روسیه کې جوړ شوي وو مسموم شول. د راپورونو له مخې د بریتانیا صدر اعظم به نن د بروکسل په سرمشیزه کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغواړي چې په دې اړه یو قوي بیان خپور کړي، خو نوموړي به پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنه ونه کړي. د بریتانیا یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی په لندن کې خبرلاند ته وویل چې بریتانیا نه غواړي د تقابل لاره ونیسي یا رژیم بدل کړي، بلکې دا هیواد له نورو اروپایي مشرانو غواړي چې دا ومني چې روسیه یوه ستراتیژیکه شریکه نه، بلکې دا هیواد ستراتیژیک دښمن دی. مې روسیه تورنه کړې چې د سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې د نوویچوک په نوم له هغو زهرجنو موادو کار اخیستی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ظاهرا ترې استفاده نه وه شوې. د دغې پیښې پر سر د لندن او موسکو ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې لندن درویشت روسي ډیپلوماتان وویستل. روسیې چې دغه ادعا رد کړې په ورته اقدام کې له خپلې خاورې د درویشتو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو امر کړی دی. او دیو بل خبر لمخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان دی وغړي دا خبره تایید کړ چې د روسي ولسمشر غواړي چې د سکال د فوټبالر نړیوال جام څخه د اډولف هیتلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي. هیتلر په 1916 کال کې له اولمپیک لوبو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی وو. او په همدې اړه یو بل خبر وایي چې یو روسي او دوه امریکایي فضانوردان به سبا د فوټبال له یو توپ سره د فضا په لور سفر وکړي. له دوی سره هغه توپ دی چې تمه ده روان کال به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې لومړی لوبه پرې وشي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. له څو میاشتونو یو نندرې وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ساق راه گذر به د بلخ د نوی والی او اکرام سامي به د امنیي کمانډان په توګه معرفي شي.
قرار است امروز ساعت یک بعد از ظهر الحاج محمد اساق راه گذر اینا به صفت والی بلخ امروز در مراسم ویژه به معرفی گرفته خواهد.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د بلخ د ولایت د څوکۍ پر سر په راپورته شوي کړکې چې بل اخره پر هواری د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره غږیدلی وو. د نوموړي مرکبم درته وړاندې کو. د اورزګان ولایت کې سربیره پر دې چې د جګړې کرخه ترین کوټ ته رسیدلې ده، خو یو شمېر خلکو نوی کال په خوشحالۍ لمانځلې. له اورزګان نه د نوی کال او جګړې په اړه ریپورت لرو. همدارنګه به دا واوري چې بلغاریا وایي په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې په لسګونو زرو افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. تیر کال د سپورت لپاره د افغانستان لپاره یو غوره کال وو. په دې کال کې افغان ورزشکارانو په بیلابیلو برخو کې بریاوې لرلې. په دې اړه به هم ریپورت ولرو که وخت وو. ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. دوستانو بیا هم ستړي مشي. لا سومي اشتلانجو وروسته بل اخر نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد ازادي رډيو ته ویل چې اساق راه گذر به د بلخ ته نوی والی او اکرام سامي به د امنیي کمانډان په توګه معرفي شي. په ورته وخت کې وی باوري حکومتي سرچینې بیا ازادي رډيو ته ویل چې د بلخ ته نوی والی او امنیي کمانډان د معرفي په غونډه کې بل وړپوړي افغان چارواکي هم ګډون وکړي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل دروري.
د نوروز په ورځ له خلکو سره د عطا محمد نور له خدای پمانۍ وروسته ویل کیږي چې نن پنجشنبه به دغه ولایت ته نوی والي او امنیه قمندان معرفي شي. یوې باوري حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایت لپاره د نوی والي او امنیه قمندان معرفي په مراسمو کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی سربیره یو شمېر نور لوړپوړي افغان چارواکي هم ګډون وکړي. د بلخ ولایت ویان منیر فرهاد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد اساق رهگذر د بلخ د والي او اکرام سامی با دامنی قمندان پا توگه معرفی شی.
یکی از بخشای مذاکره کرسی مقام ولایت بلخ
بود. دیوی دا مذاکره یو برخ دا بلخ دا ولایت سوکی وچه دا جمعیت اسلامی پا وراندیز او دا جمهوری ریاست پا منظوری تکل شوی. محمد احساق ره گذر دا والی و اکرام سامی دا امنی قمندان پا توگه نن لغرمی و روز تا دا زنگور و مراسم و پترسکی معرفی کیگی. شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله، خو ښاغلي نور له دغې پرېکړې سره مخالفت وښود او خپله استعفا یې منتفي وبلله. نوموړي په ټینګار سره دا وویل چې که حکومت جمعیت اسلامي ګوند سره هوکړې ته ونه رسیږي، دغه شان به خپل ځای کې پاتې شي. که څه هم د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ د یادې لانجې د هواري په هدف څو پړاوه خبرې وشوې او د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د دغه ستونزې د ژر حل غوښتنه کوله، خو له دې ټولو سره سره درې میاشتې وخت یې ونیو. د نوي کال په لومړۍ ورځ عطا محمد نور په بلخ کې د نوروز جشن او جنډه پورته کولو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې له حکومت سره یې د اختلافاتو لویه برخه حل شوې او ډیر ژر به د ولایت څوکۍ پرېږدي. ښاغلي نور دغه شان وویل چې د بلخ د نوي والي لپاره یې د دریو کسانو نومونه حکومت ته سپارل دي. په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ په دې اړه هوکړه د پنجشنبې په شپه لاسلیک شوه. د سرچینې د لاسلیک شوی هوکړې د جزئیاتو په اړه ډیر څه ونه ویل. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د بلخ ولایت پر سر د رامنځته شوې لانجې د هواري هرکلی کوي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حساسو شرایطو ته په کتو د سیاسینو ترمنځ د نظر او عمل توحید تر هر څه مهم دی.
مونږ مجبوره چې کومه تفاهم چې لاسلیک کړي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د جمعیت اسلامي ترمنځ، دغه نور سیاسونه نور رهبران څوک چې په داخل کې دي په خارج کې او په نظام کې کار کوي، یا هر مشران او سیاسي رهبران چې دوی حکومت باندې نیوکه او انتقال لري، دوی دې نه الګو واخلي او دې نه پیروي وکړي.
د ښاغلي عرفان په خبره که څه هم د حکومت سیاسي ګوندونو او افرادو ترمنځ معاملې په خپل ذات کې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، خو په باور یې د تفاهم له لارې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د لانجې هواری د وخت غوښتنه او د ولس په خیر وه. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ډیره زیاته مننه له حدیث پردیس څخه. دوستان و موریدل چې له څو میاشتو لانجو وروسته بالاخره نن بلخ ته نوی والی معرفي کیږي. زما بل همکار په همدې موضوع، البته هو بخی محمد حدیث پردیس، په همدې موضوع د سیاسي چارو له افغان کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د هوکړې پر څرنګوالی غږیږي. هغه کړنې چې د جمهور رئیس
لخوا خلق دی غی شاهد دی، اگر باید حیثیت او اعتبار دی دولت چک بگزی او منفی اغیز دو نلری به خلق و بانده. زبیدی اقیده ایم چه خپل دا تفاهم نامی امزا کول یو گن سر دا خپل دی قانون دی چوکات به هر یو کار دی دا سرو سکیگی او سمی دی که دا واقعیت لری.
بله، خو رنجبر سیو بخی تاسو خبرې می قطع کړې. دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو موضوع چې دیږي چې ګواکې د جمعیت سره چې کوم تفاهم نامه شوی و حالاتو داسې ایجابول او د وخت تقاضا و، هغه نورو ستونزو او مشکلاتو تاسو خو بهتره واقف یاستئ، په دغه اساس دغه مسله شوې ده؟
یقینا دوی خو دا خبرې کوي همیشه وایي شرایط دا حکم کوي، حالات ایجابوي، مگر پایلې خو هغه دي چې موږ وینو. اصل اثبات او عزت مرکزی دولت ته نه پاتې کیږي، او خپل یو دولت درې ډیر مهم مسایل دي چې هغه باید حتما دغه وساتي. هغه مسایلو کې باید احتیاط وکړي. یو دا دی چې هغه خپل حیثیت اعتبار او وقار په خلکو کې لا څور نه کړي، او بل یو هیبت ولري، هیبت په منفي هغه شکل زمي استعمالوم، هیبت
هغه د قانون هغه حاکمیت دی چې هغه نه باید ټول خلک ودرسي او احتیاطو کې کده شاده کده داده چې جمهور رئیس دی کې عادي فرد دی باید دغه په چوکات کې باید عمل وسی او خلک له قانون ودرسي دغه هیبت دولت ته نه راځي اوس په دغه سي اعمال باندې کړو باندې چې دا سرته رسي.
بله او رنج پر سیبو بخی د هیبت خبره مو وکړه ستاسو له نظر اوس چې دغه تفاهم نامه امضا شو یا په یو شکل توافق ته دواړه خواوې رسیدلی څه کول په کارونو د تفاهم پرته بل حل لار تاسو ته څه په نظر درځي؟
زه دې اقتدای چې دواړو خواوو ضرر وکړي هم جمعیت اسلامي هم جمهور رئیس. جمعیت اسلامی هم په خلکو کې خپل حیثیت لا سور کولی دا دی مفهوم نه لري چې ګویا دوی خپل هغه زور وښودو او دوی دا اعتبار خپل لوړ بوته ټول خلک اوس په دې معتقد دي چې دغه 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 کړنې چې هغه د شلا په تهدید سرته رسیږي دا هغه موږ پخوا لیدلی په دې وطن کې او ډېر ناوړه نتایج درلودل.
دوستانو کبیر رنجبر د افغانستان یو حقوق پوه او سیاسي شنونکی و چې د بلخ د نوی والی د معرفي کېدو پر موضوع یې څرګندونه کولې. اوس هم راځي څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزیر وای په نوی پیل شوی کال کې افغان بزګرانو او کرنیزو محصولاتو څخه ملاتړ د دغه وزارت لمړیتوب دی. نصیر احمد دورانی چې نن یې د بزګر د جشن په مناسبت په کابل کې په سرلنی کرنیز نندارتون ته خبرې کولې وویل د کرنې وزارت په روان کال کې د خصوصي سکتور په مرسته د کرنیزو محصولاتو د پروسس د څو فابریکو مسلخونو او فارمونو د جوړېدو ترڅنګ د بزګرانو لپاره ګڼ نور سهولتونه په پام کې لري. ښاغلی دورانی له ټولو افغانانو غوښتل چې د خپل هیواد تولیداتو او لبنیاتو څخه په استفادې د خپلو بزګرانو ملاتړ وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې په پیل شوي 1390 ملمریز کال کې د پانګونې پر وړاندې شته ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل خصوصي سکتور په دغه هیواد کې پانګونې ته ژمنتیا لري خو حکومت هم باید د پانګوالو سره کړې ژمنې عملي کړي. د ده په وینا تېر کال د امنیت نشتوالي، اداري فساد، په قوانینو او له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ستونزو د افغان سوداګرو او پانګوالو پر وړاندې ګڼ خنډونه جوړ کړی وو. او د رخصتې له کبله که څه هم نن د آثارو دوکانونه او د شاهزاده سرای تړلی دی خو د کابل په بازارونو کې ځینې عمده توکي په دې بایو پلورل کېږي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیتره 1060 افغانۍ او همداراز یو لیتر پټرول په 640 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 640 افغانۍ پلورل کېږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه وو. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی پی یو سټوډیو. د امریکا له اروپایي ځواکونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې کړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې تر 12 وخت ټاکلې څو د په باور له ایران سره په اټومي تړون کې د شته ستونزو د حل لپاره لارې وموندل شي. صفي الله ستانکزي په دې اړه جزئیات راټول کړي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، امریکایي چارواکو د اروپا د کومو هیوادونو له چارواکو سره کتلي او د ایران د اټومي تړون په اړه تازه څرګندونې څه دي؟
مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر برایان هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیئت مشري وکړه. هغه د فرانسې، بریتانیا او جرمني له استازو سره خبرې کړې دي. دا درې وړ هیوادونه له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې شامل هیوادونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي برایان هوک ویلي چې د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره له جرمني، فرانسې او بریتانیا سره رغنده خبرې وکړې. خو دا ویلي چې تر اوسه پورې له هی وادونو سره داسې وی موافقه ته نه رسیدلی چې د لانجمن وضعیت د ماتیدو یا جوړیدو یا دغه لانجمن وضعیت کچیرته لانجمن وضعیت ته ورسیږي په دغه حالت کې داسې موافقه ته نه رسیدلی چې د هغه په اساس عمل وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د اروپایي ټولنې په مشرانو غږ کړی چې که د 2015 کال په اټومي تړون کې د خبره شته عیبونه جوړ نشي یا پټ نشي، دغه تړون په اساس په ایران ځنډیدلې بندیزونه نشي تمدیدولای.
دا راته وایي چې د امریکا ولسمشر ولې ایران سره د اتمی تړون په سربیا کتنه غواړي اصلي لته څه دي
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ لاول ورځی له ایران سره اتمی تړون یو شرمونکې کار بللې دي او دغه کار ټول پړای په خوانی ادارې باندې چولې دا ویلې دي چې دوی یو ډیر ناسم کار کړی دی ډانلډ ترامپ غواړي د ایران د اتمی تړون درې برخې چې د فکر کوي ستونزې پکې دي هغه جوړ شي لومړی برخه د په باور ده چې د اتمی تړون د ایران د میزایلو پروګرام د بندولو توان نه لري دویمه برخه ده چې د په نظر دغه تړون د دې بایس کیږي چې ځینی څارون کې چې غواړي د ایران اتمی بټي وګوري د هغه مخنی ولکېږي او دریمه برخه د سنسټ د مادو په نوم ده چې د همدغه مادو په اساس باندې په دغه تړون کې تر لاسو نور کلونو پورې ایران د دې اجازه نه لري چې یورانیم غنی کړي خو لاسو کلونو کلونو وروسته دغه بندیزونه له ایران پورته کیږي او ایران بیا د یورانیم د غنی کولو فعالیت ترلاسه کوي اخو اروپای ټولنه چې څو واره له ایران سره خبرې کړې دي تر ډیره پورې د ایران د دریزونو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اساس باندې مختزي او کوم ستونزې او بندیزونه چې په خاله کېدلی وو د هغې ضرورت نشته دوی هم درز ویلي دي چې ایران سم مخته روان دی ایرانی چارواکو هم توند انتقادونه کړي دي د امریکا په ولسمشر او د امریکا په دریز باندې
ډیره زیاته مننه دوستانو صفی الله ستانکزی او چې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو لاغنو هڅې خبر کړو چې وایي اروپایي هیوادونو سره په خبرو بوختي سو د ایران په اتمی تړون کې اصلاحات راشي
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دا اورزګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې تیر ورځ نا وخت لسکونو خلکو د نوې کال لومړۍ ورځ د جګړې پر لومړۍ کرخل افغان سرتیر سره لمنځلې د خلکو له خکیلو خواو وختنه وکړه چې تر خپل منسوله وکړي او روانه جګړه دې پای ته ورسي په دې اړه له اورزګان څخه د شریف الله شرافت یو ریپورت اورو چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي
دا موسیقی د جګړې پر لومړی کرښه په ژوندۍ بڑه ژغیږي او لسګونه خلګې ننداره کوي دا موسیقی د جګړې پر لومړی کرښه سربازان ژغوي بلکې ملکی خلګې سربازانو ته ژغوي دلته یو شمیر افغان سرتیری په مرچلو کې له دشمن سره ګوت پر ماشه ناشتي او یو شمیر بیانور له خپل هم وطنوالو سره په تړون او د نوې کال په منځلو بوخت دي دلته راغلی خلک که څه هم رواني جګړې ډیر ځپلې دي خو نوی کال ته ډیر خوشاله دي او لږ کیلو خو څه غواړي چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي
ډیر خوشاله په دې م چې په خوا د منځکې چې وکمربند ودلته د خلکو کورونه در بدر اسو د باغونه وڅول مخکې دلته جنگونه وس امنیت دلته نو وس م راغلی د میلې د پاره چې دلته میله وکړو پراغه خلګو می دا ژغړی چې خپل وطن دې نه خرابوي سولې دې وکي پر کورو دې کښینې نو وطن به ګلی ګلزاری
نن دا ټوله د شامن سور خلګ دا ټوله د وطن خلګ ډیر خوشاله دي په دې میله باندې دا ډیره شایسته ورځ بولی چې دې پر خپل ځای او ځایو باندې خپل کورو کې ژوند ژوندۍ شروع کړل او نن ټوله راغلي دي ته په دې میله کې کډون کړی دي ډیر خوشاله
پولیس هم د خلکو د دغه تشویقي څخه ډیر خوشاله دي خو دغه خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي د لومړی کنده کومندان ملک زین الله ازادي راډیو ته داسې وویل
بزرګون خلک دا دی راغلي دي د خپل ملي کې خپل ملو ته ان شاء الله مور بردی امنیت نسو مور بردی ته ډاډ ورکو چې هر وخت دی کولای شي په دې مونږ کوی خپل ملي وي
خو بل خو بیا دغه تا افغان سرتیرو د جر لسونیم کال لومړی ورځ د وسلوالو د زپل په مخه پیل کړه افغان پوځ تیر ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شمال لویدیز برخه کې د وسلوالو د زپلو په مخاملات پیل کړي چې بهرني ځواکونه هم د حواله لارې ملاتړ کوي د دغه ولایت ځای چارواکي وای دغه تل سګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ بلاړولې خو وای چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري د دغه ولایت د امنی کومندانی سرپرست ویان احمد فضلی ازادي راډیو ته داسې ویل
نو تیر ورځ ترنکوټ او ګرک سمکي مربوط او ګرک سمکي سلیکي مشترک عملیات شوه د صاحب هوایي قواو د تیارو له طرفه فزیکي شوې ساحه کې دشمن پر ځای باندې گزارونه وشول او دشمن ته سخت نفاس اوسته دي. تر اوسه د چیک معلومات تعداد معلوم نه دي.
دا یادونه ورده چې د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالی کې له تیر دوه کلن رئیس د جګړې ډګر تودي او دغلته افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
لا ورزګان څخه مو د نوي کال په مناسبت د میلی او همدارنګه دغلته د روانې جګړې د تازه حال په اړه ریپورت واورید. دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال د افغانستان د ورزش او لوبغاړو لپاره هم د بریاوو کال و. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، د اولمپیک د ملي کمیټې د مشرۍ پر سر ته دوه کلونو ناندریو پای ته رسیدل او په بیلابیلو ورزشي رشتو کې د افغان لوبغاړو اتلولۍ د دغه کال مهمې لاسته راوړنې شمېرل کېږي. پام وکړئ په دې اړه د واصل وصال یو تفصیلي رپورټ ده.
که څه هم په تېر یو کلن مزل کې د افغانستان ورزش له یو له لوړو ژورو سره مخ و، خو بیا هم د افغان لوبغاړو نه ماتېدونکي هوډ او هلو ځلو په نړۍ کې د افغانستان نوم هسک وساته او افغانانو ته یې ډېرې خوښۍ ور په برخه کړې. په دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال کې د راشد خان، احمد یاسین سالک، حسین بخش سفری، احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز، عباس کریمي او د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو بریاو نړیوالو ته د افغانستان نوی تصویر او نوې پېژندنه وړاندې کړه. بلخوا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول، په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې د هیواد د فوټسال لوبډلې ښه ځلېدل، د افغان معلولو نجونو د ویلچر باسکټبال لوبډلې آسیا جام سیالیو ته وتل، په آسیا جام کې د کرکټ د نولس کلنو ځوانانو اتلولي او د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر د دوه کلنو ناندریو پای ته رسیدل د تیر کال یو شمېر مهم خبرونه ول. په دغه کال کې د افغانانو لپاره تر ټولو ستر خبر د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب ورکول و چې په ډېره پراخه کچه یې هرکلی وشو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دیارلس سوه شپږ نوي لمریز کال د بریاو او لاسته راوړنو له اړخه د افغانستان د کرکټ لپاره طلایي کال و.
په نړیواله کچه د افغانستان لپاره ملي لوبغاړو ډېرې ښې لاسته راوړنې ودلودلې، ډېرې بریاوې ودلودلې، ډېرې لوبې وګټلې. په رینکینګ کې افغانستان پورته ولاړه. لومړي ځل لپاره په شلو ورځو لوبو کې افغانستان تم مقام یې ترلاسه کړ. په داخلي کچه باندې ډېر غټ غټ ټورنمنټونه ترسره شول. دیارلس سوه شپږ نوي کال د افغانستان لپاره د سرو زرو کال یادوو.
د په خبره راشد خان په دغه کال کې د افغانستان د ورزش هغه غوره سیره و چې په خپل ښکلي بالنګ د هند، بنګال، ویسټ انډیز او آسټرالیا د میدانونو په فتح کولو سره د شهرت لوړو پوړیو ته ورسید او د کرکټ د نړۍ لومړی درجه توپچوونکی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په آسیا جام کې د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ځوانانو اتلولي، د لوی وچو جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی مقام ګټل او د زیمبابوې ویسټ انډیز په وړاندې د ملي لوبډلې بریاوې هم د پام وړ وې. د افغانستان لپاره یو بله د پام وړ اتلولي د بدن د ښکلا په برخه کې و چې افغان باډي بلډر احمد یاسین سالک قادری په منګولیا کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې ټول هیوادونه شاته پریښودل. د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون مسؤلین وایي سالک په دغه کال کې لومړی د افغانستان، بیا د آسیا او ورپسې د نړۍ په کچه د بدن د ښکلا په برخه کې اتلولي خپله کړه. په دیارلس سوه شپږ نوي کال کې د افغانستان یوازینی لوبغاړی حسین بخش سفری و چې په رزمي لوبو جوجیتسو کې د سرو زرو مډال د هیواد په نوم کړ. خغل سفری وایي دغه کال ورته نه هیریدونکی او د بریاو کال و.
سال 1396 و مسابقاتی که به حساب سم یگانه مدال طلا
بجان سوش پور نیویم کال کی زو توانیدم چی د ترکمنستان سالون درنه اسیا سیریو کی د سروز رو مدال تلا سکرم دا شان په کور درنه شبی نبر سیریو کی هم شو زلیدم. په حقیقت کی داز مال پاره یو شکالو او کوشش کوم چی پر کلم کی کلم کی هم شم مختولار شم
سالهای بعدی ازی بهتر و عالی تر پیش برم.
د افغانستان د المپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې د آسیا او اوقیانوسیا وچې د دوه شپېته هیوادونو نه نږدې شپږ زره لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان د دوه سوه دیرشو لوبغاړو ورزشي کاروان هم پکې شامل و. د دغې کمیټې مسؤلین وایي په همدې کال کې افغانستان د آذربایجان په باکو کې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې هم د لومړي ځل لپاره د برونزو شپږ مډالونه د وښو غېږنیونې او وزن پورته کولو په برخه کې وګټلې. عباس کریمی بل افغان لوبغاړی دی چې د مکسیکو په انویکټوسیا نه ماتیدونکو سیالیو کې د لامبو وهنې په برخه کې د افغانستان لپاره د سپینو زرو میډال راوړ. د آزادو مبارزو یا فری فایټ په برخه کې هم افغان لوبغاړي په 1996 مریز کال کې ښه وځلیدل او د احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز وروستۍ بریاوې د افغانانو له توده هرکلی سره مخ شوې. ښاغلی مبارز وایي په 1996 مریز کال کې لاسته راوړنې ښې وې او هڅه کوي راتلونکی کال تر دې هم ښه وځلیږي.
ډیرې ښې لاسته راوړنې مو درلودې. کور دننه او له هېواد بهر په سیالیو کې زما ګډون ډیر ښه و. دوه سیالۍ مو وکړې او دواړو کې بریالی شوم. دا کار د افغانستان د ورزشي کورنۍ لپاره د بریاوو او خوښیو کال و. زما راتلونکې لوبه یا په امریکا کې وي او یا به په جرمني کې وي.
په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د افغانستان د فوټسال لوبډلې په دغه کال کې د لومړي ځل لپاره د آسیا سالون دننه پنځم پړاو سیالیو کې د شپږو بریاو او دوو ماتو سره څلورم مقام خپل کړ او د آسیا د پیاوړو لوبډلو پامې ځان ته واړو چې د ملي لوبډلې پنځه لوبغاړي د عراق او قرغیزستان غوره لیګ سیالیو ته هم غوره شول.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د غرمې دولس نیمو بجو ته. مخکې له دې چې لنډ خبرونه در واورو یوه یادونه کوو، هغه دا ده چې د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلي زرغږونو ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی باز او ستاسو نظرونه خپرېږي. نن له تاسو سره په دې غږېږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کېږي. خو مخکې تر دې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
په کابل کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر د زیاتېدو بیرستا د روغتیایي چارواکو په وینا د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال 13 تنه وژل شوي او 15 کسان ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د نړیوال جام د غوراوي د لوبو پر دوهم پړاو کې خپله دریمه لوبه وکړي. د پاکستان د روپی ارزښت د ډالر پر وړاندې کښته سوی دی. تیر ماښام یو ډالر د 1.15 کلداری په مقابل کې بدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د هالینډ د عالی ادارې محکمې پریکړه د افغان مهاجرو په اړه رد کړه. د هالینډ عالی ادارې محکمې پرون وویل چې هالینډ افغانانو ته پناه نه ورکوي ځکه چې دا هیواد خوندي دی. په تاجکستان کې د ډله ییزې وژنې د وسلو د مخنیوي لپاره د امریکا په مرسته یو مرکز جوړ سو او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د پارلمان د یو غړي دا خبره تایید کړه چې د روسیې ولسمشر غواړي چې د سش کال د فوټبال له نړیوال جام څخه د اډولف هیټلر په څیر تبلیغاتي استفاده وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند ژوندی بحث لرو. نن په دې غږېږو چې که د فساد مخه ونه نیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کېږي. تر هغې چې دا خپرونه پیلېږي، د فساد د موضوعاتو او ستونزو په اړه مو خپل نظرونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېرې راته پرېږدئ. وسم یو کلی زرغږونه.
یو کلی زرغږونه.
د یو کلی زرغږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خدای داد له ګلپوري په دې خفه دی چې ولې د خپل پلار کورنۍ ته د موسی ګل ستاینه نه ده کړې. راځئ په دې برخه کې واورو چې سنم ګل د څه لپاره خدای داد دوی کړه. راغلی
خدای داد زویا د موسی ګل موریم دروازه را خلاصه کا.
وایم د سترګو په رب کې باید خلاصه کړم. زه دې پد موشه ترورې ستړی موشه
د ښکلو ماشومانو پلار سي. خدای داد زویا ګل پری خو به په کور کې وي.
او ترورې کور ودانه مې بیخي نغد چاغ ده په کور کې ده. درځه په همدې مخامخ کوټه کې ده.
داد زویا میلمانه منی؟
وی سترګې مې روښانه.
سلام ګل تروري ستړې مشه اله بلې چې زمو غریبانو پښتنه دی وکړه
ګل پری لوري همیشه مې په زړه کې یې خو څه وکم یو زری یم
ټوکې کوم تروري ته په مونږ حق لري راځه راځه همدلته دې بالښت ته کې وکړه
ښه ده لوري
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم
خدای دادا دا تریخ چای دی په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی دا ورته اچوم
زه دې بدموشه ګلپري تا ماته دې ولې د شیدو چای وانه چوه
هغه وخت ته مرور وې ما یې صبر د شیدو په چای به دې پخلا کړم اوس دې پیاله را دې خوکه
نه نه زوی بد ماشه اوست زنات کن
خدای دادا زویه داشی مکوه گلپری امیدواره ده خفه کوایی ما اصی نه خدای مکه
زوی بد ماشه سنم گلی تروری اصی توکی ورسه را کوه پا گلپری خود گل گزارم نکوه خه تاسی خبالی خبری سره وکی زدن الاره
گلپری لوری زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سي چې زرپري له نږدې نه ووینم او
ولې نه په دواړو سترګو رښتیا ترورې تا لکه چې زرپري له نه ده لیدلې
السلام علیکم مولوی صاحب
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب اسنه چې لکاره دی وباسم وعده مې د سره کړی ونو ذکر اغلم
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشاله کړم هر مؤمن ته لازم ده چې په وعده وفا وکړي او بیا تاسو خو د کلی خان یاست باید چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږي
مولوی صاحب زه به دا مخامخ در تکینم چې ستا خبرې ډېر خیره باندې لګي مولوی صاحب
عزت منو سي خان صاحب دا ساسو حسن نظر ده
رښتیا مولوی صاحب پښتنه دی نه یې هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو
په هغه پسې وګرځېدم ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسیږي خو خان صاحب
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمې خوښه نه شوه که څنګه
نه نه لورکۍ مې له معلمۍ سره ډېره مینه لري ډیره خوشاله و چې د کلی جنو او خزو ته به دینی علم وروخی
نو بیا مشکل په څه شکر راغی
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرره او رشوت اخلي
یاره مولوی صاحب زما د ژه خبره دی وکړه په ډیرو ځایونو کې به یا رشوت نه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم نه چاته پر رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم
ښه نو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځنو
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر خه که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم
یاره مولوی صاحب خوشو چې زما سردم را خلاص کړه
هغه څنګه
زما ګورون ته مالمه خبره راته کوي خو زه زړه نه زړم چې څنګه وکم
زما بغداد یو شیراز یو او لټ پټی کتر په دې ژیړي مازدیګری دا نینو شي جان کوي نن د موسا ګل زړه تاسې باغ باغ دی اے رښتیا تاسې څه فکر کوئ ها چې سنم ګل دې ته به د زر پوری کور نه هوي او ما ته به زر پوری راکی کنه واه بشک وای مام داسې ده زر پوری به که خدای کول زما سي آګه دې تا وسم هویل بیا خو د شک صحیح پاتې نه شو اتن تر راج کې گئی رخمی نے لکے پاس پتا کی کے گئی اتن تر راج کے گئی اتن پسر کی گل دے نظر پسر پری د موسا گل دے اتن تر راج کے گئی سنم گل مورستڑ مسی اے کورچ داسے وتا وے چ گل پوری در سر ون منلا
لوی سړی شي موسا ګل زویا ته خو په ګوته کې غمه یې د ګل پرې دی به یوه سترګه خاندي بله به یې ژاړي او تا به خوښوي ته راشه چې دا تندی دې ښکل کړم
لاس دم راکه چې زه ښکل ښه نو ګل پرې نور څه ویل لري
ته ودرېږه زویا چې زه دلته کښېنم کول پری خو وای که زما واک وی ام دا اوس به خوګه در کم
نو بیا واک ته چا دی ته واخه
اول خو د زر پری خپل واک دی بیا نو د مور او پلار خوخه ده چې چاته ورکوي کای چاته نه ورکي
یار که واک د زر پری سی هغه خو مې وار لواره په ګل ولي
څه وای موسا ګل زویا ته څه خبرې چې زر پری دی خوخه وي
اسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوخه وي اسې ازار به ولي
وایخه وای موسا ګل چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکي
یار دې خیر په دې کې دې چې له خیر زر پورې د موسا ګل د کور دی وسی ته وایخه
خدای دې وکي خو سبا ته به هر څه معلوم سي که خیر وو له ګل پری سره ورځم زر پری به م ووینم او مرکه به یم وکم
یار سنم ګل یادې یوازې زرپوري نو مه وایه خپله انګور زرپوري وه که خدای کول انګور به دې سي
بس نو دعا کوه چې همداسې سي سنم ګل ادې دي نور له خدایه څه غواړي یوه ښکل انګور غواړي
موسا ګل موسا ګل نام زدی دې مبارک سا زر پری دې مبارک سا زر پری دې مبارک سا
زینب لوری چې لوخی دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم
خانه پلارا داده کار به خلاص که درزم
خب پلار دی جارشا بخیر راشی
پلارا چه موائل؟
تر آده دلتا مخامخ را تکیه نا چه زاو تیو مشوره سلامو کلوری
خانه پلارا
زینب دوری ما ده خزو ده سواد زکر کورس لنگ دیولی ده ده کلیوالو انجنو او خزو لپارا لوی خدمت او کار کوی
خیر وسی پلارا په دې خبرو دې ډیره خوشاله کړم اوس دا وای چې زما معلمی به څنګه شي
معلمی خو صح حق ده ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي دوی و پلار په هیڅ زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پر امن او مناسب ځای پیدا کړم
بې تا دې نشم پلارا ته څومره راباندې ګران یې
په الله ګرانه شي لورې د دینی علوم و معلمی او دا زای مستال پر خوخ ده خوی و خبرش ده
کم خبره؟ دو کورس نوری معلمانی خوب مخالفت نکوی؟
نه نه لوره دا سخکاری چه هوی د دینی علوم و معلم تا دیری خوش آلیگی
نو بیستون زب چکی ده پلارا؟
پلار ده جارشا زینب لوری دا سیده چه پزینو ادارو کی مقرره یا پرشوت کیگی او یا هم پواسطو
هو هو دا خبری خوشتا
خبر دادا چه رشوت ورکول او اخسل دا اسلام پا مبارک دین که مطلق حرام دی دیوکار لپارا چه وسیله حرام شی بیا پا حق کار که برکت هم نپاتا کیگی
نستاسو چه خیال دای معلمی او نکم زکر چه رشوتم نورکو او پا دفترو نکیم چوک نپیجنو
وضع ماو خیالی لوری په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی یو داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي.
بلی د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. تاسو دی یو کلی زر غګون ډرامې 204 درشمې برخې ته غوګواس وړاندې پدې غږیږي چې کده فساد مخه وننیول شي خلک د کومو زیانونو او خطرونو سره مخ کیږي. د اسلامي لارښوونو راخه په ټولنیزو سنځو او اقتصادي خطرونو هم غږیږي. تاسو درنو اوردونکو په نظر د خطرونو او زیانونو څه کېدل شي او تاسو لدې ناحیه څه زیانونه لیدل او یا څه خاطرې لري کول شي خپل پیغامونه 0 نوی 0 یو شپیتو شمیرې ته راته پرېږدي. تر څنګ دلته د اقتصادي کارپوه سید رحمان عمران او د شنا پونتون د اقتصاد پونځې لری سره او هم غږیږو چې لنی کمرغه زمونږ سره په خبرونه کې د عمران زمونږ خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشه
مننه زدرن سم.
او که شروع لامدې ځای کو کله چې په ټولن مملکت کې یا نظام کې فساد موجود وي خلک کوم زیانونه ویني یا هغه ټولنه له کومو خطرونو سره مخ ده؟
بله مخکې لدې سید فساد په زیانونو باندې وغږیږو تر ټولو مهمه اولی مهمه خبره دا ده چې فساد تعریف کو چې فساد څه شی ده یا اداري فساد څه شی دی. ترانسپرنسی انټرنیشنل ارګنایزیشن یا په اصطلاح د شفافیت نړیواله اداره ډیر ښه تعریف کړی ده د فساد لپاره. هغه وایي چې له خپل وظیفوي صلاحیت نه هر سو استفاده فساد دی. اداري فساد هر ډول غیر متضمنه یا په اصطلاح چې داسې یو استفاده دي تیر نه کړل چې هغه په قانون کې ځای نه درلوده نو بس دغه فساد اداري وایي.
نو کله چې دا اداري فساد موجود وي یا دا ناوړه کړنې موجود وي چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې تاسو استفاده کوئ نو زیان یې څوک ویني؟ بل اخره
زیان یې ټول کړی ویني. حکومت خپل ترنه زیانمن کیږي، ټولنه ترنه په خپل وار زیانمن کیږي او خلک ترنه تر ټولو لوی زیان ویني.
نو دا فساد ویم خپل خلک چې خلک پکې رول لري یا حداقل دوی ورکوي یا سترګې په پټوي دا څه موجود وي دلته چې دوی زیان ویني کوم زیانونه فرضاً هغه ټولنه ورسره مخ ده چې خلک دوی ته معلومه وي چې دغه څخه مخنیوي کوي ګټې څه دي او که دوی پکې غر کیږي دلته زیانونه څه دي؟
د دې زیان نړیری زیات دی په خلکو باندې لډو یو اړخونه دای دا موضوع سیړل شو. اوله موضوع تر ټولو مهمه دا ده چې امنیت او ثبات ناراضي په هغه ټولنه کې ځکه چې هغه خلک چې په حکومت کې دي هغه خپل ګټې په بې ثباتۍ کې ویني نو هیڅ کله هڅه نه کوي چې په دې ټولنه کې ثبات راشي او امنیت راشي. دوهم تر ټولو مهمه دا ده چې خلک له بې عدالتۍ سره مخامخ کیږي. اجتماعي عدالت لمنځي او کله چې اجتماعي عدالت لمنځه لاړ او خلک له بیا عدالت سره مخامخ شول او غیر حکومت سره همکاري نه کوي له حکومت نه فاصله نيسي او خلک به تر هغه او خلک به له دغه بیا عدالت نه کړيږي. دریم موضوع چې مونږ ډیر په امانه ډول سره ویلې شو د خپل اداري فساد تر ټولو مهمه چې دي ته بنه پويګم خلکو ته دی باندې فکر کړی او کني کړی بي وزلي رامنځته کوي بیکاری رامنځته کوي. اغه په څه ډول سره بیکاری یا بي وزلي رامنځته کوي؟ د مثال په ډول سره زه یو ساده مثال وایم. یو په هنتون د پوزر تحصیل تعلیم کې رجستر کیږي نو غیر لپاره مهمه دا ده چې اصل لا ورته خودل شوی اصول ورته د چشلو سازن باید دایمي دی ولري. مثال وایم او خو یو ځل دغه په هنتون والا وایي چې رشلو باندې خو ډیر پیسې دي راځه د سیو کا یو شلاسې په نامور ته معرفي کې نور رشوت ورکا پی تیریک نو دلته خپل خلک لبی کاری سر مخامخ ځکه چې هغه په درې نفر سټاپ دي شلو نفر کار کوي.
هم داسې د خبرونه کې پاتې کېږي خو در نوردون کې زمونږ سره د غږ سبتون کې ماشين شمیره راخو مخه مخه اړیکو هم نیولې شي. در نوردون کو شمیرې در سره نوٹ کړئ 0999015340 بل شمیره ده 0982255. خو وړاندې لدی چې تاسو مخه مخه اړیکې جواب کړو او هغه واخلو هغه وردون کې اخلو چې مونږ ته غږ سبتون کې ماشين شمیره کې پیغامونه پریخي دي چې دوی د فساد په اړه څه نظر لري؟
دا دی یو کلی زری په کونه په درامت کې دی وویل څو چې د مولوی صاحب لوت چې رشوت وستل کیږي یا په واسطه باندې مقرریږي. مولوی صاحب وایي چې زه رشوت نه ورکوم. نو دا دی هغه نجلۍ او د هغه مېرمنې حق ده چې تعلیم یې کړی او په خپل تعلیم کې کامیاب هم وي او په دې کې په اداري فساد باندې رشوت جن غوښتل کیږي او بیا دا مقرر دیږي. خدای دې دا اداري فساد له افغانستانه چې ورک او اداري فساد موږ نه منو او ډېر بد کار ده او ډېر بد کار ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل الرحمن یم د زابل ولایت د افغان تاسو ته پرېږدم د رامې مواد ته ډېر فضل پوری و در شپه په موضوع باندې بحث ورکړی و د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث شریف ته وایي لعنة الله تعالی علی الرحشی والمستشی و افعى بینهم. د حدیث شریف ترجمه دا ده وایي لعنة خدای دې په شپه تخستونکي ورکوونکي باندې په هر هغه چا باندې چې هغه د دوی په مابین کې کوشش کوي.
د بوهانو د کړهونو سره مخ کوي د کړهونو سره کړهونه دادي لکه یو او د سیمپټمنټ کې د یو بوزګي هغه زکته چې کتیږي ورواچي او هغه زکته وګو کې ویني چې اچ ام وی نو وطن بس یو یو الک راولي لکه د یو بوزګ نو زه بلکې د حکومت مدونه مګرام نه ده د عوامم ګرام ده باید عوامم کوشش وکړي او غونډه پر باید حکومت وای عوامم کوشش وکړي او حکومتم کوشش وکړي چې دا بدر په لیدل دی وطن نو ورکه شي زه خپل دا کړهونه مې لیدلې ده د رښتیا او د رښتیا د خپلې نو خدای دې افغانستان ته آزاد کړي او ډېر بدر په لیدل. السلام علیکم و رحمت الله.
ډیره مننه درنو اردوونکو. 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ شمیرې ته ستاسو پیغامونه که ستاسو لا پیغامونه پاتې وي او یا د فساد څخه ترخی خاطرې او تجربې لري کولی شئ زموږ سره په دې شمیره شریک کړئ. یو موضوع چې اردوونکو ورته اشاره وکړه چې عوام ډیر زیات رول لري، ستاسو په نظر څه کولی شي خلک؟
خلک ډیر څه کولی شي او زه فکر کوم چې هر مبارزه کې د اداري فساد پر وړاندې کیږي پیل به له خلکو کیږي. یو ټولنه له خلکو نه جوړه
بیلګې په توګه څه کولای شي؟
د مثال په ډول سره ډیر اول کار دا کولای شي چې دوی خپل رشوت ورنه کی، دا اول تر ټولو لوی کار دی. دوهم خبر دا
چې نو کوي کار نه کیږي،
بلی
کوي کار مونږ کی کار
دوی بیا دوی بل کار کولای شي، دوی بل کولای شي انده شي رسوا کولای شي مطبوعات ته راوځي شو زی الله جو فضل سیمون پراخي او ډیر زیاتې رسنۍ سره لرو سبي د چی طبعی دا چه من که هر مبارزه شروع کهو سشای بلا لحصم ورکهو لگ با زوری گو اما آینده نسلون تا با دیر اگر کهو لری منگ آینده جوان با دیر ارسر مطمئنه.
بیر تا اردون که تا ورزو پا مخم خاڑی که کراس هره لکن دا هر نا اردون که ده خپروان تا دیر زیاد پخیر رغلی استردی مشه میره بانی ستاسو نظر او رو
ستاسو
رو ملوات سلام من هم دار زوری
محمد
طاهر ډیر زیات بخیر راغلی خبرونې ته. څه به ویل غواړی کله چې فساد حاکم وي ټولنه له څه زیانونو سره مخ کیږي او یا د اقل هر وګړی څه خطر ویني؟
کله چې فساد وي ټولنه د ثباتي خواته ځي لکه څنګه چې میلما هم د شي خبرو ته اشاره وکړه. زما په اند باندې هغه وخت کې فساد وکیږي چې پر بنسټونو باندې کار وشي، هر بنسټ سره ته خبره غول شي او هغه کې د فساد مخه ونیول شي. د مثال په ډول کوی تعلیمي سیستم همدارنګه انجینر سیستمونه سیستم باید د فساد څخه صفاتي ورته فساد خپل قرار قرار کمیږي او که په سیستم کې فساد وي هغه د پښتو یو متل دی وایي کبل څخه خراب شي سړی به مالګه پر ورواچي او که مالګه خراب شي بیا به چل پوه کی نه.
نو سیستمونه کوم فرزن ډراما کې یو کریکټر موجود و چې خون کې غواړي استاد شي ولې دغه موضوعات په وړاندې فساد وي یا واستوي دغه څه وي نه غواړي چې داغه لمخي استاد شي، یعنی بیکاری ته لمړیتوب ورکوي نه دا چې فساد کده ډول خلک کې په وړاندې ودرېږي. ساس په نظر څه حل لار ممکن پیدا شي؟
نو خو وګورئ دلته مخبل تعلیمي سیستم پکې اصلاح کیږي کله رقم خلک خپل ځان ته خېل تو واجز په فساد باندې نه معلومه کیږي. ما نو دلته په دې باندې تعلیمي سیستم چې دی
او خیر ستاسو نظر بل اردون کې ته ورزو چې دا وخره سره پاړی کې دی ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه نو مراته وای لغې ورس ستاسو نظر او رو که پختنه لري هغه مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. کوم زنه مړی کني ولی
خوست ولایت فدا محمد
یا او فدا محمد ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه تستړي مشه د فساد په وړه پاړه ستاسو نظر چې یا حاکم وي څه زیانونه سره مخ کې ګوویا که تجربه او خاطره لري هغه ورو
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته تاسو مېرمانو ته. نو واقعاً چې فساد یو داسې بده تخته ده چې د هغه نه یو هیواد ټول خلک متاثره کیږي.
نو دا تاثیر په کومه برخه کې دی فرزن څه زیانو نه ویني نه فرزن تخپل د څه د سه په خو شاید چې زیان مولیدلې وي
فرض مثال دغه سور از وړاندې ما یو پوسټ امتحان ورکړل دغه تاسو ډیر امه کم دغه خبره تکرار شوله چې په هغه پوسټ کې هغه پیسې او یا پیسې نه وي نو څوک نه شو ورته کمې بده ډېر زره ډالر ورکړل هغه ورته کمې نو فساد یوه بده پدیده ده دا باید زمونږ او ستاسو ملي اسلامی دینی وجیبه ده موږ او تاسو باید ورسره مبارزه وکړو نو فساد ته که موږ او تاسو نظر وکړو دا په خپل هیواد کې موږ دغه عام خلک چې دي خپله دوی
ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بل چا حق خوړل کیږي په دغه موضوع بل د استاد نظر هم او استاد امید تاسو سره نوٹ کړی وي ډیره مننه فدا محمد چې لخوس نه مر سره اړیکه نیولې او بل اوریدونکي هم په خبرونه کې شامل وو چې دا وخت را سره پاړي کې کېده او منتظر هم پاتې شوی دی ستړي مشي زمونږ خبرونه ته خیر راغلی نظر مورو وعلیکم السلام ځان معرفي کړی ورو خیر اوسې توخی صاحب چې په خپرونه کې را سره یې اورېدلې موده مهرباني لنډ نظر مو اورو زیانونه او خطرونه
نظر خو مې دا د فساد نه فساد دا معنا چې په شریعت او په قانون کې دا شی اصل و نه لري او هغه یو څوک یې او دا هغه مخالفت کوي دی وایي نو په دې کې ټول انسانان که مسلمانان دي که هر څوک دي که کافران دي دا ټول متضرر کیږي
نو مونږ تاسو څومره زیانمن یو تو حساب کړه ته مونږ تاسو له دغه پدیدې څومره زیانمن یو
موږ دونه زیانمن یو چې دا ټول وطن د زموږ حکومت د زموږ کاروبار په سات له بین وړي ده فرض مثال چې یو څوک ډاکټر نوی او د پرسه دا کو تاسو د مقابل کې ورکې چې د ډاکټر وټاکل شي نو هغه بیا یو مریض ته دوا ورکوي چې د ډاکټر نه هغه وزني نو دا د مرګ خطر دا کیږي دا قاتل بلل کیږي په خپل لیسنس جوړي هغه متوان نه وي او لیسنس جوړ کې دا موټر څه کوي چې تکرې کوي دا انسانان نو ټول فساد کې دا نو فسادګر هر شی چې پاسید چې دا هغه اراده بیرته لازمه ده فرض ده واجب ده سره یې راګرځي نو کار چې پاسید چې بیرته کول ته صحیح معنا باندې دا بیرته لازم او ضروری ده
ډیر مهم موضوع ده
او د محترم میلمانه زه خیوه پښتنه لرم دا د سیتنګ کې دا یې څه څه ډیر باید موږ ونه سو خلک او مسرحان او قانوندانان ته دي کې څه مسؤلیت
خیر ستاس پختنه مونږ واخسته او ستاس هم نوٹ کړه جواب درکو تو حساب ډیره مننه درو نور دن کول تاسو ټول نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي خدای چې د خبرونه وخت کم وي نو ستاس ډیرو پیغامونه نو شو خبرولې ولې د یو کلی زرغون ډرامه چې هر دوشنبه مازیګر څلور نیمه بجو وروسته خبريږي دونه پختنه هم ورسره وي تاسو کول شي هغه وخت پختنه ووري او بیا پیغامونه راته پریږدي چې مونږ به نن پنځم بدر تخبرو او یا کول شي هر بل وخت راته د هغه ونې د موضوع په اړه باندې خپل پیغام یا نظر پریک دی زمنګ د غکسبتون کې ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 خو ساس په دې نظرونو تم کې ګوچې نن مو را سره شریک کړو تو خو سب یو موضوع ته اشاره وکړه چې څنګه ختمول شو په دې به پروسه برخ کې خبرې کوو خو کله چې څوک پیسې ورکوي یا د بل چا حق خوري ته څومره ظلم دی ستاسو په نظر
اصلا د ظلم یا بسلا هغه څه چې موږ ورته باطل وایي هغه څه ته وایي اصلا یو شای چې دغه چا حق وی هغه اغه ته ورنکړی شو نو بیا عدالتي رامنځته
شو چې اشاره ورته وکړه چې پیسې ورکړي او پوس بل چا او
بالکل بالکل دغه ټول شای مخ مخ کې لکه پاول کې ویل سي اداري فساد ډیر لوی مفهوم لري او موږ یو نه یو یو نه وای نه یو نه وته نه متاثر کیږو اوس وای چې اداري فساد کچيري ساس پختنه
او نو څنګه ختمول شو پدې به تراګر زو خدا چې بل چا حق خړل کیږي دلته
bale 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 څومره چې چا حق خړل کیږي یو مسله لدینا پراته چې حق خړل کیږي حقونه تر په لاندې کیږي
لکه څنګه چې حتی د انسان ژوند ور سره وتړل دلته مرګون رمن سره
یعنی هر څه کې دل شو لکه مونږ وای ځینې تاریخ تیری درملي البته کو اوس وزارت سیاحت یما الته فساد په وزارت سیاسي امه کې موجود وي نو هغه برخه چې دي تفتیش کې هغه پیسې اخلي او دغه شی او د ورته پریدي وایزا صحیح ده هغه يم د وخانی ولا هم دي هغه پیسې لغه تاریخ ورته بدلی نو دا خو یو چالو روان سره لوبي شولي
یا مټونه موجود دي چې بې کیفیت درمل راوړديږي په همدې توګه باندې
بالکل بالکل دا سره کې بل خبر دا ده چې محتجیست ټول محتجیست تاون نه رسیږي مثال په ډول سره یو موټر ده ورته معیار ټاکل شوی ده چې دوغمره دودي ودرلو دای خار ته نشینه نه وتلی ځکه چې هوا خرابې دی ودروي مګر هغه ترافیک ته پیسې ورکي هغه چلیږي نو دینا هاده غلا ما غادي حکومت چارواکي تینا متضرر شول ټول تیر متضرر شول
ځانونو باندې وګړي دوه څه تدبیر باید په وړاندې موجود وي څه کولای شو
دی اداري فساد پوره دی اداري فساد پوره دی لومړی تر ټولو مهمه خبر ده چې د دې د ختمولو لپاره باید سیاسي اراده موجوده وي که سیاسي اراده د ختمولو لپاره موجوده نه وي سیاسي ګوندونه نهادونه او ټول هغه برخې هغه بنسټونه چې په یو ډول سره خپلې ګټې په فساد کې ویني نو دا به ډېره سخته وي چې له دې سره مبارزه وشي اول د یوې سیاسي ارادې موجودیت ده
او د عوامو او د خلکو رول کا بیان شي
هغه دي دوم خلک نظارتي رول تر سره کولی شي د مثال په ډول سره یو چا چې دغه څه کو رسنۍ مطبوعاتو ته وباسي رسنۍ حکومت ته خبر ورکړي یا هغه نهادونه چې دوی په پویږي په باور کولی شي په حکومت دننه کې او کنور هیڅ نشي کولی خلک حتی تر دې حد پورې کولی شي کثیر د موضوع بيخي چې لاریون نه کولی شي دی پوړاندې دا په ټوله نړۍ کې په هند کې همداسې وشو لاریون وشو بيخي خلک د فساد د نومره پتنګ شو
نو زه
فکر کوم چې خلک له ټولو هغو امکانات نه چې دوی په لاس کې لري تر نه استفاده کولی شي
دا چې خلک مخامخ دي ور سره دوی څه کولی شي راته غږ سپتون کې ماشين شمیرې ته پیغام پریخي شي 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره زمونږ ستاسو غږ په اتومات ډول سپتوي تر راتلونکو پنځم بچ دی بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خبرونه دلته پای ته رسیږي تاسو ټول په پاک خدای سپارم استاذ لتاسو نه مننه درنور دن کول